سلامونه دا ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبری مچلکی موزه اجمل انداو زمانور همکاران هر کله کو په دې نیم ساته خبری مجلکی د افغانستان سیمی او نړۍ پر خبرونو سربیره دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماټیک حضور د ساتلو او د افغان پوځ سره د اړیکو د پاللو په پار یو نوی تشکیل رامنځته کوي. په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل د راټولولو له موسم سره سم د جګړو زیاتوالي کروندګر زیانمن.
خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې.
د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي او په ګڼو سیمو کې تلیفوني شبکې کار نه کوي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت دروي.
په دې سربېره به نور رپورټونه هم ولرو. خو په پیل کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
چین له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې ګډوډۍ ته اجازه ورنکړي. د هرات چارواکي د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي او ولسمشر روحاني وایي ایران ښایي د کورونا د وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان وي. بشپړ خبرونه. چین له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې د احتمالي ګډوډۍ مخه ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د نړیوالې سولې په نوم کلني کنفرانس ته چې پیکنګ یې د څینګوا پوهنتون او د بهرنیو اړیکو د تحقیقاتي انسټیټیوټ په مرسته جوړوي د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
امریکا د افغانستان د جګړې د ملامت په توګه باید سولیز پوځي انتقال په مسولانه ډول یقیني کړي، نه دا چې ملامتي پر نور واچوي او پښې سپکې کړي. متحد ایالاتونه باید د وتلو پر مهال د هر راز ګډوډۍ یا جګړې مخه ونیسي.
ښاغلی وانګ اوسني شرایط حساس او مهم بلل او ویل افغانستان د جګړې او سولې، ګډوډۍ او حکومتولۍ له جدي ګواښونو سره مخامخ دی. چین د افغانستان د سولې د بهیر له مهمو منځګړو څخه دی او د افغانستان د سولې په اړه یې په درې اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې مهم رول لوبولی. د بلخ والی وایي په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قنسلګرۍ یا بندې شوي یا خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عظیمی نن خبریالانو ته وویل چې د ترکیې قنسلګرۍ کابل او د روسیې قنسلګرۍ د حیرتان بندر او ترمز خرګوټي ترمنځ سیمې ته کډه شوې ده. ښاغلی عظیمی وویل د ایران قنسلګرۍ د تهران د خپلې پالیسۍ او پریکړې په اساس جګپړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلي او یوازې د ټیټې کچې کارکوونکي پاتې دي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د قنسلګرۍ له فرهنګي اتشې پرته ټول ایراني ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هرات والی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي. عبدالصبور قانې نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یولس کسان په دې دوو ډلو کې د غړیتوب په تور نیول شوي دي.
د تیرې اونۍ په ترڅ کې د ملي امنیت ځواکونو د انسان تښتونکو پر ضد دیارلس عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو نتیجه د یولس کسانو نیول و.
د هرات والی زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د سید محمد په نوم یو کس چې تښتونکو نیم میلیون ډالر ترې غوښتي و هم آزاد شوی دی. خو ښاغلی قانی زیاته کړه چې لا هم درې تنه هراتیان د انسان تښتونکو په ولکه کې دي. انسان تښتونه په هرات کې لویه اندېښنه ده او د دې ښار اوسیدونکو څو ځلې د اختطافونو د دوام له کبله اعتراضونه کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد ښایي د کورونا د وبا له یوې بلې څپې سره لاس ګریوان وي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایروس هندۍ بڼه په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. حسن روحاني دا څرګندونې نن د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې د ادارې له چارواکو سره په کتنه کې وکړې. هغه ویل دا ویره شته چې زمونږ هیواد د کورونا له 15 چپې سره لاس ګریوان وی. د ایران ولسمشر له خلکو غوښتل چې د کورونا د نوې چپې په تیره د هندۍ بڼې د مخنیوي لپاره د دوبی د رخصتیو سفرونه او غونډې بندې کړي. د لیتوانیا چارواکو د هغو 1400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په اندی ډول د ګډ سرحد له لارې د هیواد ته اړولی دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي ځواکونو ادارې نن همداراز وویل چې د دې هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقیف پر مهال اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. سرحدي ګارد وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې د نیول شویو غیر قانوني کډوالو شمیر 109 اویاته او پر روان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 938 ته لوړ شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او دا کډوال ډیری عراقیان او افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 تلوار شو چې د ودانۍ له کنډوالو 4 نور مړي راوستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نمونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تری تم دي. د دې 24 کلنې ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکي جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړل څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسمې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 کال د سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي. د اروپایي ملتونو د تیرې شپې په سیالیو کې دوه سیالۍ وې چې اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږني کال ته پاتې شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 2.5 ټیټه 3.3. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 25. کندهار اسمان شین ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل هم سوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25 اټکل سوی.
پنټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او له افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوې تشکیلات جوړوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی ویلي جنرال لوید آستین د دې قمندانۍ جوړښت تایید کړی دی. نور په دې ریپورت کې
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي او هوایي اډې باګرام څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته پنټاګون افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون طرحه تایید کړې ده. د دې طرحې موخه کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوایل افغان ځواکونو سره د اړیکو ساتل دي. د پینټاګان وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین دا طرحه منلی او ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر خپل تور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته وسپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو استل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوای د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ګرمه ده. یوازې تیر یوه شپه ورځ کې د بدخشان و ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ او درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد ښار د اتمی ناحیې یوه برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. د دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه، تخار او ځنی نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړې خبرونه ورکړل شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي، خو دا ډلې نه مني. خو له دې ټولو سره سره سپینه ماڼۍ د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په پای ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکې د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او متحده ایالات له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې په حل ټینګار کوي.
لکه د نورو امریکایانو او مشرانو په څیر له اوږدې مودې جمهور رئیس همدا احساس کاوه چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نه شي ګټل کېدای. د همدې امله موږ له مذاکراتو او ډیپلوماټیکو لارو د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې به ګډ کار ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د سولې لپاره پیل شوې هڅې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري او تر خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ د نږدې لس میاشتو خبرو وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې په کمیتو یا اوربان هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو لوونه ترو
ل ملکونو ملتونو سازمان نه د ملکیانو په وړاندې د جنایاتو د پیښو د څیړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له وختنې بشري حقوقو یولس او بخې د بشري حقوقو لس بنسټونو ملاتړ اعلان کړي. دغه ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیر جنگي جنایتونه شته چې باید د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري په هر اړخیز او بې پرې ډول وڅیړل شي. نور حال په دې رپورت کې.
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 ملیو نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیری مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولو سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو لکه میسون نه خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه دې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅیړي.
از اهمیت
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون چې د حیثیت اعادې د لژکیو په ځانګړې توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو ښځو او نجونو په اړه له غبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمیشنرۍ نه غوښتنه سوی چې حقیقت موندونکی هیئت کې افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فستې
د غلیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته استول سوی د بشر د حقونو نړیوال فدراسیون د انتقالي عدالت ډلې د بشري حقونو نړیوال بنسټ د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پرې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسیون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای سي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تیړونکو یو ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تیړنې به وکولای سي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافی اندازه اسناد راټول کړي.
کودکانه که تازه تولد شده بودن
نه پیدا شوی ماشومان، نوی پیدا شوی ماشومان، خځې او مندوارې خځې، مذهبي ځایونه، په همتونونه، خوندې او په واټونو کې خلکو باندې حمله سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابېږي او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورد رسیدګي خروګته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون پیوا خبر پانه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواخ لاندې د خلکو خوندي کول، د خساري جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اوریدل، د بشريت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقونو 19 ملیو نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست په نوم د ماين پاکونې مؤسسې د کارکونکو وزنه په کابل کې د سید شهدا خوانځي پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغه لیک کې راغلي چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي، او دغه ټولې پیښې جدي او نړیوالو تخصصي څیړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې وزي په کابل کې پیښو ته اشاره شوې ده، خو د افغانستان ګډ ګډ د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې او له ولسي خلکو سره په روانه جګړه کې د زور سیاسي شاهد دی چې د بشري حقونو بیلابیلو ډلو یې په اړه د څېړنو وخت ټاکلی ده. تر څو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري، ولسي خلک یوازې له دې پلوه چې مستقیم د جګړې په پایله کې د تاوتریخوالي په پایله کې ژوند بایلي یا ټپیانیږي نه ځورېږي، بلکې د دوی د ژوند پر چاپیریال او همدارنګه پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کلو او بانډو کې کروندګر وایي چې د دوی په سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د فصلونو د اخیستلو وخت په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د غنمو د لاو او همدارنګه درمندونو وخت دی. په دې اړه به د کروندګرو اندېښنې له کابل څخه زما د همکار په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفي الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نس کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکي عبدالله اهدی وای ځمکه ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له لوري په مانونو فرش سوې ده، او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
مربش دي او غنم دي، انور ډیر شان مو کړلې په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې مشکلونه درش لوړ سره ټول کوال تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
د بزګران د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز
د کاغلی رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل شوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې رواني وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
یوازې کروندګر نه دي چې پر کروندو یې جګړې ناوړه اغېزې کړي او د فصلونو د اخیستو پر وخت په کروندو او پټیو کې جګړو زور اخیستی. په ځینو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ اړیکې او مخابراتي شبکې هم پرې شوې. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي دي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای.
28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستی ځوان دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډېر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي:
زه تقریبا له 1.5 میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما په هکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توابرمان وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خپرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خپرونو لکه څنګه چې په خواوي د اوریدونکو ګډون پکې زیات وو، اوس هغه څه نه دی. یعنې مجبور یو تولیدي مواد تر ډېره اوریدونکو ته وړاندې کړو. ځینې بحثونه یا کردي میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو 3 اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هممهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم نه مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي. سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي پنهخه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې 1 میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نده کما شوی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم له جګړې د کرونا وبا ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې له کرونا وروسته د تورې پوڅکې په نوم د ناروغۍ د درېمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړې. دا ناروغان په کابل، سمنګان او بغلان ولایتونو کې دي چې د کرونا ناروغي هم تیره کړې ده. د تورې پوڅکۍ دغه ناروغي د کرونا د ناروغۍ سره تړلې یو څه بلل کېږي. نور حل په دې رپورت کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 3 ورځو کې په دې هیواد کې په 3 کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو نن شنبه په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کرونا وایرس اخته شوي وو. د ښاغلي مجرو په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوو د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډېر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. خغلی مجروبی دا ناروغی د درملو په کارولو سره لمنځه ځي او د مړینې کچه په سلو کې 55% ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وای تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغي انتقال ترې ډیر اسانه کیږي.
وقته که در کابل ته شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خبرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خبرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښت اندېښنه لري. عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او د سګاو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوې او له ترکیې هېواد به هم دغه دستګاوې راورسېږي چې په 10 ولایتونو کې به د فعالېدو چارې پیل شي. خغلی مجروبه چین هم د شپک 140 د اکسیجن د سګاو د مرسته شمنه کړي. د هغه خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهاله 914,000 دوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې 3 میلیونه دوزه واکسین له امریکا هم راورسیږي.
از میان 3 میلیون دوز واکسینی که کشور امریکا به وزارت صحت عام افغانستان همکاری کرده حدودا 1.5 میلیون دوزی به لفته دغه هفته په آخر کې یا د نوې هفته په شروع کې به مشت انتقال سي. دقیق تاریخ په مجرد چې د پرواز مشخصات مشتر شریک سو پرسانی سره شریکو، هغه مریضان چې د هیموفیلی او تالاسیمی او سرطان د ناروغینه رنځوري دوی په اولویت کې اوسي، هغه وطنوال چې د 55 کالونو سن زیات اوسي، هغه وطنوال چې جدي مزمن امراض لکه شکر لکه زړه تکالیف ولري دوی ته به تطبیق سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 202 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې 2 کسان مړه شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 144,000 ته ورسېدي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرو مرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
او سم بیرته په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا چارواکو د شنبې په ورځ د یوې خبرې غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دی ودري. بلخوا طالبان وایي دوی سولې ته چمتو دي، خو د دوی په وینا د هغو دینی عالمانو خبرې ورته ارزښت نه لري چې کوم دوی د امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ تورنوي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په هیواد کې وروستي وضعیت په کتو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یو پریکړه لیک په خبرولو وویل چې د جګړو دواړه خواوې باید زر تر زره روانه جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي زدران پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه د ختمه او اسلام د نه بدناموي.
زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځنګړې توګه له طالبانو نه غوښتنه ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لار نه ده. په تیرو شلو کلونو کې جګړې دا ثابته کړه چې جګړه د حل لار نه ده، او په اینده کې هم جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري یای د افغانستان ملت لري هغه هدف ته د جګړې د لارې نشي رسیدلی.
خغلی زادران ټینګار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په پروسه کې خپل ونډه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د علماو شورا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د مهال نښتې روانې دي او له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو وسلوالو نښتو او مرګزوبلي راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې یو شمېر ولسي خلکو او پخوانیو جهادي قمندانانو او رهبرانو د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا او وروروزنه وبلله او د هر څه زر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د ګڼو اسلامي هیوادونو علماو د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی سولې ته لیوالتیا لري، ځکه یې خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی. نوموړي دا هم وویل هغو افغان علماو خبرې ورته هیڅ ارزښت نه لري چې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غبرګونونه نه ښودل او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل یې غوښتل.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسېدو. د دې نیم ساعته خبري مجلې پایته په بل